کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. و باورئ چې ولسمشر اشرف غنی د سرتیرو د ورځې په مناسبت ویلي افغان سرتیری نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. په روانه نیم ساعته خبری مجله کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې احمد شیبر چمتو کړي.
د برېټانیا سر اعظم په افغانستان کې پر اور بند ټینګار وکړ. د سالنګ لویه لار د واورو له امله د درنو موټرو پر مخ تړل شوې او د امریکا ولسمشر وایي په سوریه کې د امریکا او روسي برید ته باید تهران د خبرداری په سترګه وګوري. د خبرونو تفصیل: د برېټانیا سر اعظم بوریس جانسن په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه. بوریس جانسن دا خبره تیره شپه له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ټلیفوني مکالمې پر مهال وکړه. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلی دي چې د برېټانیا سر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې ښاغلی جانسن په افغانستان کې پر تلپاتې اور بند ټینګار کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالډ کوبیا لیکلي چې اروپای ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اور بند لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي، څو هم له کوویډ او هم له جنګ سره مبارزه وشي. هغه زیاته کړه دا به د اور بند لپاره یوه ټول پوښتنه وي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو پر مخ تړل شوې ده. د فوایدامي وزارت مرستیال بیان محمد اشرف حقشناس تیرش په ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
شورای سالنګ بروی وسایط تیز رفتار دو طرفه باز است.
د سالنګ لار د وړو موټرو لپاره له دواړو لورو پرانیستې ده. دا وسایط کولی شي چې زنجیر وتړي او سفر وکړي. دا لار یوازې د ټیلري او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. په سالنګ کې درنه واوره شوې ده. واوره د پنجشنبې ماښام پیل شوه او تر پرون غرمې پورې کله درېدلې کله ورېدلې. د زابل امنیه قمندان وایي د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خلکو د ادعاو پر بنسټ پر بې ماشومې په جنسي تیری تورن کس نیولی دی او ویل کېږي چې دا پولیس دی. د زابل امنیه قمندان په دې اړه وویل:
که چیرې دغه شخص یا دغه سرباز کې ادعا پې موجوده ده چې شی پې ثابت شي او په قضیه کې کس د الزامیت وکړي، د موږ ولسونه دې په دې مطمئنه اوسي سی د پیسې کې به جدي قاطع قانوني برخورد کیږي او هیڅ نه غوښه او تعلل به د پیسې کې موږ نه لرو.
د زابل امنیه قمندان رحمت الله کوچی وروسته تر دې ته سرګندبني وکړي چې د زابل د شاجوی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د جمعې پر ورځ دا وکړه چې د سیمې یو پولیس پر ویل اسکلن انجلی جنسي تیرای کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای د سوری په ختیځ کې پر ایران پلو ملیشو هوایي برید ته باید تهران د خبرداری پوسترګه وګوري. بایدن پرون خبریالانو ته په هوستن کې د پنځشنبې د ورځې د هوایي بریدونو په اړه وویل له سزا ورکولو پرته ممکنه نه ده. تر دې څرګندونو مخکې پرون د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په سوریه کې د شیبې بمبارۍ په ارتباط وویل: لکه څنګه چې موږ تېره شپه څرګنده کړه او د ولسمشر بایدن په امر چې ښکاره یې ویلي دي چې دی به د امریکایانو او د ائتلاف د غړیو ساتنه کوي، همداراز به په سیمه کې زموږ امنیتي ګټې خوندي کوي. د امریکا دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ په سوریه کې بمباري وکړه او وی ویل چې دا د روانې میاشتې په پیل کې د توغندیو هغه برید ته ځواب و چې په عراق کې پر یوې اډې چې پکې امریکایي او ائتلافي ځواکونه وو شوی دی. د دې برید د دقیقو تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په ملګرو ملتو کې د برما سفیر په خپل هیواد کې له پوځي کودتا سره مخالفت وکړ او په برما کې ملکی حکومت ته د بیرته واک سپارلو لپاره له نړیوالې ټولنې د مرستې غوښتنه وکړه. کیاو موتون د جمعې په ورځ له ټولو هیوادو وغوښتل چې په ښکاره بیانونه خپاره کړي، پکې په برما کې پوځي کودتا وغندي او دا حکومت په رسمیت وپیژني. کیاو موتون په برما کې د پوځ له لورې له سوله ییزو مظاهرچیانو سره د تشدد د مخنیوي لپاره په نړیواله کچه د اقداماتو غوښتنه وکړه. په برما کې پوځ د فبروري په لومړۍ نیټه واک په خپل لاس کې واخیست. د هیواد مشر آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند نور مشران یې زندانی کړل. پوځ ادعا کوي چې د نومبر په انتخاباتو کې درغلې شوې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سعودي عربستان په شپږ اویا اتباعو د ویزې بندیز اعلان کړ. بلینکن دا ګام وروسته له هغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خپور شوی راپور شي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د جمال خاشقجي د تښتولو او بیا وژنې طرحه تایید کړې وه. 95 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت مخالفت یې د واشنگتن پوسټ لپاره مقالې لیکلې. د په 2013 کال کې د اکتوبر په دوهمه په استانبول کې د سعودي عربستان کنسولګری ته تر ننوتلو وروسته ترې تم شو او باور دا دی چې عمل ته وشل شوی او مړی لمنځه وړل شوی. او روسي خبر دا چې د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره پرون چې د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه. ولسمشر بایډن زیاته کړه د امریکا متحده ایالاتونه به د روسیې د پارونکو کړنو په وړاندې د اوکراین ترڅنګ ولاړ وي او ګډ کار به کوي څو روسیه د خپل زور زیاتی او ناوړه استفادې په خاطر مسؤوله وګڼل شي.
آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي وړاندې راپورونه خبرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غني وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت نیولای.
تاسو یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسو ساتئ او په تاسو ویاړ کوو.
د کورنیو موضوعاتو په اړه نور راپورونه هم لرو. په روزګان ولایت کې خلک د وچکالۍ ویرې په سر اخیستې دي.
نو بشته نه د برمې واس لرم نه لاس یو ولستنه یا لا پسیری وښندان زست په جوړ زست وکړه.
په نړیوالو مسایلو کې باوري چې امریکا په یو نوی راپور کې ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد تایید کړی و. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي. دا آزادی رادیو ده. په مکرې قدرمن اوریدونکو د دې خبری مجلې لومړی راپور ته ولسمشر اشرف غنی وایي افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړۍ امنیت ساتي. ښاغلی غنی دا څرګندونې نن په دفاع وزارت کې د کب د نهمې د سرتیری د ورځې په مناسبت افغان ځواکونو ته وکړې. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې تیر کال له بېلابېلو پلو افغان ځواکونو لپاره سخت کال و. په دې اړه نور حال له کابله په دې راپور کې
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان اردو نه یوازې د افغانستان خپلواکي بلکې د نړۍ امنیت هم ساتي او په دې برخه کې قرباني او ظرفیت د ستایلو ده چې نړیوال پرې قانع دي. محمد اشرف غنی دا څرګندونې نن شنبه د کپ نهمه د سرتیرو د ملي ورځې په مناسبت په دفاع وزارت کې یو شمېر افغان افسرانو ته وکړې او ویل چې د تروریزم ضد نریف صد عملیات خپل افغانان پر مخوري. کاغلی غنی وویل
تاسو یوازې د افغانستان استقلال نه ساتئ، د نړۍ امنیت تاسو ساتئ او په تاسو ویاړ کوو.
نوموړي وویل چې په تیرو یو سلو څلوېښتو کلونو کې له بل هر وخت زیات افغانان د ملي اردو ځواکونو ملاتړ کوي ځکه چې د دې په وینا دوی د اساسي قانون او د ملي ګټو خوندي کوونکي دي او په دې برخه کې په پښو درېدو ته نږدې سوي دي. نوموړي ټینګار وکړ چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تقویه، تجهیز او ساتنه په لومړیتوبونو کې ده. نوموړي د سولې مسلې ته په اشاره سره وویل څوک چې د افغانستان بچیان وي باید راسي سوله وکړي او افغانستان حکومت سره کینی. د محمد اشرف غنی په خبره د افغانستان اوس معلومه شو چې د افغانستان جنگ اسلامي او انساني اړخ نه لري او د په دې برخه کې د افغانستان د حکومت د یا بر حق ده. محمد اشرف غنی همدارنګه د امنیتي او دفاعي سرتیرو ته په وینا کې وویل چې سوره جبران دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي چې نړیوالې ټولنې له تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې افغانان له اساسي حقه چې هغه سوله ده بې برخې کړي دي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا په جمهوریت ټینګار ته په اشارې سره وویل چې راتلونکي ولسمشر به د ملت لخوا ټاکل کیږي، ځکه چې په دې برخه کې د جمهوریت نموده واضح ده. همدغه په دې مناسبت باندې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم څرګندونه وکړې، ویل چې تیر کال د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره ځکه ستونزمن کال و چې لیوي خو کرونا و داسې ویره وه چې کرونا ممکن تلفات واړي، له بلې خوا هم ځینې نورې بېلابېلې ستونزې وې. نوموړي وویل چې راتلونکي پسرلي ته په اشارې سره نوموړي وویل چې داسې پسرلي ډېر نور هم تېر شوي دي او موږ ورته چمتووالی لرو. بله،
ډېر زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاپ په نهمه د سرتیرو د ورځې په مناسبت په سرتیرو ته په خپله وینا کې ویل چې افغان امنیتي دفاعي ځواکونه نه یوازې د خپل هیواد بلکې د نړیوالو امنیت ساتي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لوی ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسعدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. روسیا د دوه د سولې پر بهیر نیوکه کوي او وایي تر اوسه یې کومه پایله نه ده ورکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر محمد حنیف اتمر سره په ګډه خبري غونډه کې دا مسله یاده کړه او وی ویل هیواد چمتو دی چې د افغانستان د سولې د بریا لپاره د مسکو بهیر بیا پیل کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی اتمر د روسیې د دې دریځ هرکلی وکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان دولت او خلک له روسیې سره د دولتونو په کچه په اړیکو ټینګار کوي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې.
روسیا وایي د افغانستان د سولې د خبرو سربیره په دغه هیواد کې تاوتریخوالی او رستربلې مخ په زیاتېدو ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره په یو ګډ کانفرنس کې د افغانستان پر وضعیت څرګندونې وکړې. هغه د دوه د سولې په بهیر نیوکه وکړه او د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو د بریا لپاره یې د موسکو د بهیر د بیا پیل وړاندیز وکړ. تر اوسه پورې متاسفانه د دوه بهیر له بنبست سره مخ شوی او په یوې بامفهومه اجنډا په کار کولو نه دی توانېدلی. ښاغلی اتمر د موسکو د بهیر په ارزښت وغږېد. موږ ډېر لیواله یو چې دا بهیر که نورې خواوې آماده وي پیل کړو. لاوروف داسې وخت د دوهې بهیر ټاکنه وباله چې له 15 اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې مرکزي ټیم او طالبانو تیرونی بیا غونډې پیل کړې. د افغانستان د سولې په تړاو په موسکو کې څو غونډې شوې. له هغې ډلې د 2013 کال د نومبر غونډه چې پکې طالبانو له وډل افغان سیاستوالو سره وکتل. تر هغه وروسته د 2013 کال په مې کې هم یو لوی ډله افغان سیاستوال چې مشري عامد کرزي کوله له طالبانو سره په موسکو کې وکتل. موسکو همدارس د پاکستان، چین او امریکا په ګډون غونډې د افغان سولې په تړاو ترسره کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له لاوروف سره په خبري کانفرنس کې د افغان سولې او ثبات په تړاو د روسیې دریځ وستایه.
ماس موقف روسیا در رابطه با روند صلح مخصوص
مرده سولې د پروسې په تړاو د روسیې دریځ په تیر بیا دا چې طالبانی رژیم بیا راستنېدل به د منلو وړ نه وي هر کلی کوو. موږ د روسیې دریځ ستایو تر څو چې طالبانو د سولې په تړاو خپلې ژمنې نه وي عملي کړې. د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیسټه به ونوځي. موږ د روسیې دریځ چې د سولې لپاره د افغان دولت سیمه یزو او نړیوالو همکارانو سره ګډ کار وکړو هر کله کوو.
حنیف اتمر د افغان سولې په تړاو د سیمه ایز اجماع د جلبولو په خاطر موسکو ته تللی. روسیا په طالبانو له نفوذ لرونکو هیوادونو یادیږي چې وخت نا وخت یې د دې ډلې مشران ورغوښتي او خبرې ورسره کړې دي.
لآزادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه تر پایا د همدې خبرونه په جریان کې نور راپورونه او موضوعات هم لرو. همدارس په دوهمه نیمه کې د آزادی رادیو اونیز پروگرام خبریږي. خدا شیبه پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
د هلمند د رخام فابریکه چې د دغه ولایت په کچه له مهمو فابریکو شمیرل کیږي دا مهال د خامو موادو لکه مخت سره مخ شوې ده. د رخام ډبرې فابریکې سرپرست عبدالحکیم مسمر نن ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې کارکوونکي له 1991 کال راهیسې د رخام ډبرې کان ته مستقیم لاسرسی نه لري چې له امله یې د خامو موادو لکه مخت سره مخ دي. نوموړي وویل چې د رخام فابریکې اوسني تولیدات بهرني پیرود دونکو او بازار هم نه لري او اوس مهال د هجاري لپاره خام مواد له خصوصي شرکتونو څخه ترلاسه کوي چې به یې ډیر لوړې تمامېږي. رخام چې تر ټولو قیمتي ډبره بلل کیږي کان د هلمند په خانشین ولسوالۍ کې د هغه سیمه چې ویل کیږي پر ډیره برخه طالبان ولکه لري. د پاکستان د صادراتو لومړی محموله په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لاري تاجکستان ته ولېږدول شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سوداګریزو او ترانزیټي توکو د لېږد لپاره دغه لاره پرانستل شوې ده. نوموړي وویل چې د پاکستان دغه توکي چې 10 ټنه سبزیجات پکې شامل دي د غلام خان بندر لاري او له افغانستان څخه تر ترانزیټ وروسته د کندز ولایت شیرخان بندر کې تاجکستان ته ولېږدول شول. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیټ لېږد په موخه د غلام خان بندر د پرانستلو هرکلی کوي او دغه ګام د سیمې له هیوادونو سره د سوداګرۍ او ترانزیټ د لا پراختیا لپاره اغیزمن بولي. د تورخم بندر ترڅنګ د غلام خان بندر یو له هغو بندرونو څخه شمیرل کیږي چې د هیواد د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې کچه لوړوي. دغه لار افغانستان ته هم د ترانزیټ له اړخه ښه عواید لري. د پاکستان حکومت هم تیر کال ژمنه کړې وه چې د غلام خان ترڅنګ به د تورخم او سپین بولدک بندرونو پر سوداګریزو توکو د باروړونکو موټرو لپاره 24 ساعته پرانیستي وي او په ورځنۍ کچه له دغو بندرونو د وختلو لپاره د موټرونو شمیر محدودیت نه لګوي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 30 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.4 افغانۍ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. اوس هم ورزو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا متحده ایالاتونو د لومړي ځل لپاره د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان په څرګنده د خپلواک جرنالیست جمال خاشقجی په قتل تورن کړ. خاشقجی د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي قونسلګری کې دننه وژل شو. سعودي چارواکو په دې قضیه کې د بن سلمان لاس لرل رد کړی دي او ویلي دي چې د دې قتل عملان مجازات شوي دي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه اجمل اند په استودیو کې را سره دی. اند صاحب سلامونه، ستړی مشي. د موضوع جزئیات څه دي؟ د امریکا د دې نوي راپور.
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږو ادباو د ویزي بندیز اعلان کړ. د دا ګام وروسته لاغه پورته کړ چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا یو تازه خبر شوی رپورت ښیي چې د سعودي عربستان ولیعهد چې دغلته یو ځواکمن شخص دی په سعودي کې، محمد بن سلمان، په 2013 میلادي کال کې د جمال خاشقجي د تختونې او یا وژنې طرحه تایید کړې وه. د جمال خاشقجي په وژنه کې د ولیعهد محمد بن سلمان د لاس لرلو په اړه په 2013 او 2019 کال کې هم شکونه او خبرې کېدلې، خو هغه وخت د ډونالد ټرمپ ادارې خپل له محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې لرلې. او دغه رپورت چې اوس په ډاګه شوی دی، دا رپورت هم په هماغه وروستیو کې چمتو شوی و چې اوس خپور شو. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلي په دغه کسانو کې د خاشقجي د پالیسۍ په چوکاټ کې پرې د ویزي بندیزونه لګولي دا یوازې د خاشقجي په خاطر نه دي، بلکې دا خلک د نورو خپلو اغا اشخاصو په زورولو یا تهدیدولو کې امخ کې لیدلې شي چې له سعودي وتلې دي او سعودي دولت ځان ته ګواښ بولي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل چې له سعودي سره د امریکا اړیکې تر یو شخصیت پراخې دي.
As I said earlier, the relationship with Saudi Arabia is bigger than any one.
The way I'm asking you, Mahki, well, the Saudi Arabistan sara, the America aliki, the yofar saha prahi au luidi. ولسمشر جو بایدن ل پاچا سلمان سره خبرې کړې دي. ما خپل د بهرنیو چارو په وزارت کې د سعودي د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او د دفاع وزیر آستین هم ل خپل سعودي ساری سره چې خپل محمد بن سلمان دی په دې موضوع باندې غږېدلې دي. انټونی بلینکن ویل هغه کسان باید د امریکا خاورې ته د ننوتلو اجازه ونه لري چې دلته د بهرنیو دولتونو په استازیتوب وتلي مخالفي سیاسي څیرې پنهخه کوي. د امریکا د دولت په څلور مخیزه اطلاعاتي ریپورت کې راغلي چې د ریپورت سیولونکي داسې فکر کوي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په 2013 کال کې د ترکیې په استانبول کې د خبریال جمال خاشقجي د نیولو او یا وژلو پروسه تایید کړی و. نه 50 کلن خاشقجي د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې اوسېده او د سعودي عربستان د حکومت په مخالفت د واشنگتن پوسټ لپاره مقاله لیکلي. باور دی چې د 2013 کال د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي کنسلګری ته تر ننوتلو وروسته نوموړی د ننه په کنسلګری کې وژل شوی او وروسته یې مړی هم ټوټې ټوټې شوی دی چې تر اوسه پورې هم مړی نه دی موندل شوی. د بایډن په حکومت کې دا اقدام د ترامپ له پالیسۍ څخه یو څرګند بیلتون ښیي، ځکه په ولسمشر ترامپ باندې د ولسمشرۍ پر مهال په دې برخه کې بیلابیل فشارونه وڅو. د سعودي عربستان دغه ځواکمن ولیعهد چې د جمال خاشقجي په قتل کې په لاس لرلو تورن و په دې اړه څرګندې خبرې وکړي او څرګند دریز ولري، خو هغه د خپلې ولسمشرۍ د دورې تر پایه پورې هم د سعودي عربستان په اړه دغسې دریز چې اوس د بایډن په اداره کې وینو نه و خپل کړی. او په ریپورټونو کې ویل کېږي چې خپله د ولسمشر ټرمپ زوم جارد کوشنر له سلمان بن عزیز سره له سلمان محمد بن سلمان سره نږدې اړیکې درلودلې او د اسرائیل او سعودي په دې اړیکو په نورمال کولو او یا بهتره کولو کې ډېره زیاته هڅه وکړله. ښایي دا هغه علتونه و چې د ټرمپ په اداره کې دغه ریپورټ رابرسېره نه شو.
ډېره زیاته مننه ان صاحب. قدرمنو اوریدونکو، د امریکا د متحدو ایالاتونو د یو نوي راپور جزئیات مو زما له همکار نه واوریدل چې وایي د سعودي خبریال جمال خاشقجي قتل د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی و.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روزګان ولایت کې سږ کال د ورښتونو نشتوالي بزګران اندېښمن کړي دي. دوی وایي پر پراخو ځمکو یې فصلونه کرلي خو نه پوهیږي چې اوبه ورته له کومه کړي. د روزګان د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم وایي چې د تیر کال پرتله سږ کال د ورښتونو کچه څو چنده کمه ده.
دا یو 50 کلن لالی دی. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند توري سیمې اوسیدونکي دي چې په خپل نیم جریب ځمکې غنم کرلی. لالی یو ل زامونه او لونی لري. وای لکیرو څلوېښتو کلون رئیسی بزګری کوي. هغه وای د اوبو د کمی له کبله اړ سوی چې سږ کال د خپلې لس جریب ځمکې څخه په یوازې نیم جریب غنم وکړي.
اوس نو زه څنګه وکړم چې نه اوبه شته، نه د برمې واس لرم، نه د برمې واشنه لرم چې دا دغه تېوم په دښتو کې مځکه لرم. دا د توره ولاړه ده، لس یوولس تنه یا له پسې دي. پاش خورواره غنم خو زه د کال خورم، زما دغه مځکه ده، نه په پروت کې دغه ده. اوس هم دا په جزه څه وکړم؟
دا بیا اوس څلوېښت کلنه عبیدالله دی، د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند بردي سیمې اوسېدونکي دي. وایي وچکالۍ اړ کړي چې سږ کال د غنمو پر ځای پر خپل ځمکه کوکنار وکړي. عبیدالله د یوې 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي او په وینا یې د کال نه خورواره غنمو ته اړتیا لري. هغه وایي کله چې ورښتونه کم وي نسي کولای له خپلې مځکې دا غنم پوره کړي.
غنم کرلی دي تاریخ مکرلی دي په خاطر د دې باندې مکرلی دي چې دا تاریخ شمش کرلی دا سیاید موږ ته دا غنم نه راکې چې مساز مجوري را پرکنه موږ دا وکیمت ورسو مجوري په پرکو تاریخ او اوایت پر ډیریج په خاطر د دې باندې شغه قیمت وایي ک نرخ برابر کی قیمت وایي نو غنم خودونه قیمت نه لري دا سش کل پر تلاته مې حساب شي منه پدری سو شلو پی په خو په نیم سر روپی ما دا ګرم زکه تنځو خور غنم
اورزګان ولایت یو د افغانستان د هغه ولایتونو څخه دی چې دغه ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 50% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداری ولاړ دی. د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسولین هم وایي چې دوی سش کال د ورشتونو نشتوالی اندېښمن کړي دي. د اورزګان د کرنې او مالداری رئیس احمد شاخیری ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال تر دې وخته پورې په اورزګان ولایت کې 200 میلی متره باران شوی و خو سش کال تر دا مهاله پورې 6.5 میلی متره باران شوی. خیری وایي چې وچکالی په اورزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړې.
دغه وچکالی خو په ټول افغانستان کې ده، بیا خصوصا په اورزګان ولایت کې ده. دغه د پاره لوی پلانونه او تصمیمونه په کار دي چې هغه د کرنې وزارت په دې باندې بوخت دی. د موږ څخه یې هغه د اوبو منابع او هغه د ضرورت په اندازه د اوبو معلومات غوښتي دي. نو د کرنې ریاست به د جامعه جهانی یا د نورو دونرانو سره په دې اړه تصمیم نسی.
د اورزګان ولایت د کرنې او مالداری رئیس وای په دې ولایت کې پر وچکالی سربیره روانو جګړو هم د کرنې او مالداری په برخه کې درانه زیانونه رامنځته کړي دي. پر کروندګرو سربیره اورزګان کې میشت کوچان هم وچکالی اندېښمن کړي. دی وایي کله چې بارانونه کم وي نو څړځایونه نشنه کیږي او دی خپلو څارویو ته کافي خواړه نسي برابرولی. د اورزګان کروندګر له دولت غواړي چې د وچکالی پر مهال دي د ځینو لنډمهاله پروژو په عملي کولو د دې ملاتړ وکړي او په اوږده موده کې دي په دې ولایت کې د اوبو بندونه جوړ کړي څو د ځمکې پر سر او تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې زیاتې سي.
په روزګان کې وچکالی او د قحطۍ ویره په دې اړه راپور مو اورېده. قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د زهرو کاروان 19 پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
ویسا ورسپارنې د جرمني وروستۍ پریکړې ته په اشاري لیکلي جرمني چې په افغانستان کې تر امریکا وروسته د شمیر په بنسټ زیات عسکر لري پریکړه یې کړې چې هیواد به د 2022 کال تر جنوري میاشتې پورې خپل پوځیان په افغانستان کې وساتي. د ورسپارنې په وینا د جرمني دغه اعلان داسې مهال کیږي چې د دوحې تړون پر بنسټ سباندې 2 میاشتې وروسته له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو پوځیانو د وتلو ضرب الاجل پوره کیږي. ورسپارنې پوښتنه کړي چې که د می میاشتې تر پیل پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دغه مسله کې کوم ډول جوړجاړی ترسره نه شي د سولې روان بهیر به کوم لوری خپل کړي. د لیکوال په وینا آیا طالبان به لکه څنګه چې په غیر رسمي توګه یې ویلي هم دي د ځینو مهمو ولایتونو نیولو ته مخه کړي او که د طالبانو او امریکا ترمنځ جوړجاړی کیږي نو دا به د دوحې د ضرب الاجل د تمدید په بڼه وي. لیکوال وړاندې لیکلي اوس هم داسې اوازې موجودې دي چې د پاتې شویو بهرني پوځي نو حضور به د یو نوی نوم او نوی ماموریت په بڼه اړول کیږي او بلاخره دا چې د افغانستان مسله به د دوحې فارمټ او هوکړې څخه کاملا بهر په نوی فارمټ یعنی کوم نړیوال کانفرنس کې نتیجې ترسول کیږي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي ناټو او امریکایي چارواکي له څو میاشتو راهیسې د افغانستان وضعیت په ارزولو او په می میاشت کې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مسلې بوخت دي. خو د لیکوال په اند د افغانستان کړکېچن وضعیت او د افغانستان د سولې په پروسه کې بنبست د دې لامل شوی چې پریکړه تر ټولو سخته شي. ورسپانې ټینګار کړی چې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په هدف تر ټولو غوره پریکړه دا ده چې د نړیوالو ځواکونو ماموریت بدلون ومومي. خو د لیکوال په وینا د افغانستان د تیرو 2 لسیزو لسته راوړنو خوندیتوب لپاره اړتیا ده چې ټول لوري مسؤلانه تصمیم ونیسي. او هیواد دولتي ورسپانې د کاپ یا هود 9 نیټې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ د ملي ورځې په مناسبت لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دا ورځ له تیرو 3 کلونو راهیسې په افغانستان کې په شاندارو مراسمو نمانځل کیږي او افغانان په دې ورځ د خپلو اتلو او میړنیو ځواکونو قدردانی کوي، پرې ویاړي او پر بېلابېلو ډالیو یې نازوي. ورسپانې ټینګار کړی افغان ځواکونه نه یوازې د خپل ملت او خپل هیواد د دفاع او ساتنې په سنگرونو کې دي، بلکې دا اتل او زړور ځواکونه د نړیوالې ترهګرۍ پر ضد په لومړۍ کرښه کې هم دي. ورځپاڼې لیکلي، له دغه ځواک سره دا پراخ ملاتړ او همکاري د دې څرګندونه کوي چې دا ځواکونه به هیڅ یو وسلوال مخالفت او ترهګري مات نه کړي. لیکوال دغه شان د طالبانو هم غوښتنه کړې چې نور نو وسلوال مخالفت پرېږدي او د سولې لاره خپله کړي، له خپل ملت سره یو ځای شي او په ګډه د دغه ملت د آزادۍ، خپلواکۍ او ملي واکمنۍ لپاره کار او ګډې هڅې وکړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې دي. اوس هم د خبرونو لنډیز چې احمد شیبر اوروي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره تیره شپه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې خبرو په اړه له ارګ څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان د سولې پروسې، د سولې روانو هڅو لپاره د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پیاوړتیا او له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په ټویټر د ماسک یو عکس خپور کړی چې پرې لیکلي اور بند. رونالد کوبیا لیکلي چې اروپایي ټولنه خپل دریځ نه پټوي. هغه ویلي دا ماسک چې پرې اوربن لیکلی دی باید ټولو ته وویشل شي. د سالنګ لویه لار د درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د فایدامې وزارت مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې لاره د وړو موټرو پر مخ پرانیستې ده، خو درانه موټر له تګ راتګه منع شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشر شهرزاد اکبر وایي امنیتي ځواکونه باید وضاحت ورکړي چې د وژل شوي خبریال بسم الله عادل کورنۍ ته نوي پیښې څرنګه پیښې شوي دي. د دې وژل شوي خبریال د کورنۍ درې تنه نور وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سعودي عربستان په شپږ اویات باو د ویزې بندیز ولګاوه او د امریکا ولسمشر ویلي هیڅکله به کریمیا د روسیې د خاورې په توګه په رسمیت ونه پیژني. جو بایډن دا خبره د فبروري په شپږویشتمه د کریمیا د الحاق اووم کال پوره شو وکړه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د مخام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. تاسو کولی شئ چې د مخام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د مخام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو هره شیبه خبر کړئ. او اوس هم قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ د زهرو کاروان اونیس پروگرام تا.
د زهرو کاروان
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو قاچاقونکي د بدخشان امنیت تهدیدوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه شل کیلوګرامه هیروین او ښیښه ونیول شوه. په لومړۍ پیښه کې د کابل ولایت پولیسو د هوت میاشتې پر پنځمه نیټه د کابل ښار په شمالي دروازه کې 10 کیلوګرامه ښیښه ونیوه چې په یو موټر کې پټکړای شوی او د کابل ښار ته قاچاق کوله. د احمد کرزی د نړیوال هوایي ډګر پولیس وایي چې په دوهمه پیښه کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول چې په سفری بکسونو کې ځای پر ځای شوي او په پام کې وچی هندې قاچاق کړي. د دې دوه قضیو په تړاو 15 کسان هم نیول شوي دي. د جوزجان ولایت پولیسو د شرابو د تولید یو مرکز لمنځه یوړ. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت وایي چې د جوزجان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې د شرابو یو کارخانه له 150 لیټره تخمیر شوی کشمشو، 30 لیټره شرابو او نورو وسایلو سره یو ځای ویجاړ کړه. د دې کارخانه مالک نه دی نیول شوی. د ننګرهار ولایت پولیسو په جلال آباد ښار کې څه د پاسه 40 نشه یي ګولۍ ونیولې. د ننګرهار ولایت پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال د جلال آباد ښار د نهمې ناحیې په سیمه کې 25255 نشه یي ګولۍ نیولې چې په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوې وې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان ازادۍ راډیو ته وویل چې په دوه نورو عملیاتو کې له نشه موادو سره د مبارزې پولیسو په غنیخیلو او نازیانو ولسوالۍ کې شپږ دېرش کیلوګرامه تریاک، اته کیلوګرامه هیروین او پنځه کیلوګرامه چرس نیولی دي. د دې موادو د قاچاقو په تور څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې تر لسو ډېر کسان د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د هیواد په شپږو ولایتونو کې څوارلس قاچاق کوونکي او د نشه یي موادو خرڅوونکي له اووه ویشت کیلوګرامه تریاکو، شل کیلوګرامه ښیښي، یو کیلو هیروینو، دوه توپنچو او درې شپېته زره افغانیو سره یو ځای نیولي دي. نیول شوي کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خپرونه کې مستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه یي موادو قاچاقونکي د بدخشان ولایت د اتو ولسوالیو امنیت تهدیدوي.
اکثرا این مواد از سایه مخالفین دولت به کشورهای بیرونی قاچاق میشوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي وقایه تر درملنې مؤثره او ګټوره لاره ده.
له 2003 او 2004 کلونو را په دې خوا چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي.
د عبدالجلیل په نوم یو معتاد وایي چې د نشه تر ژوند په مرګ باندې خوښ دی. په سرپټو ځایونو کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه لرو.
د دوی لپاره باید دولت د خفانه قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدراتو استفاده ونه کړي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلای سي.
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځي، خو مقصد زه د کوکنارې اوبه ډېم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لري او ویني چې موږ لګیا یو او درګر د کوکنار ماتو.
اوس خبرونه په بدخشان ولایت کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو په تهدید پیل کوو. د بدخشان محلي چارواکي د دې ولایت په اتو ولسوالیو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو فعالیت امنیت ته ګواښ بولي. د بدخشان ولایت د امنیه قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې چارواکي وایي د نشه یي موادو قاچاقونکي له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي او ډیری نشه یي مواد د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې له افغانستان څخه بهر انتقالیږي. د بدخشان د ولایتي شورا غړي وایي د افغان ځواکونو له واک څخه بهر سیمې د نشه یي موادو او معدنونو د قاچاقو په لارو اوښتې دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د څېړنو پر اساس په افغانستان کې په سلو کې نږدې اته تولید شوي نشه یي مواد د دې هیواد له شمالي پولو څخه بهر ته قاچاق کیږي. یوازې سکل افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په هغو سرحدي سیمو کې یو سلو یو عملیات کړي چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره 1200 کیلومتره ګډه پوله لري. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر نثار جهانگیر ازادي راډیو ته ویل د قاچاقکونکو د تک را تک ډیرې سیمې د وسلهبالو مخالفینو تر نفوذ لاندې دي.
ولسوالی های مثل خواهان، ولسوالی کوفاب، قسمت های زیادی
در خواهان او کوفاب شاند زینو ولسوالی و دیره سیمی در دولت در وسلوال و مخالفین و ترواک لاندیدی چی در نشای مواد و در قاچاقون کو ملاتر کوی در دولت وسلوال مخالفین لقاچاقون کو سرگرد فعالیت کوی او دیره نشای مواد پا آغا سیمو که انتقال او بهار تا قاچاقیجی چی در دولت در وسلوال و مخالفین و ترواک لاندیدی.
په روان شمسی کال کې افغان ځواکونو د بدخشان ولایت په سرحدي ولسوالۍ کې 453 کیلوګرامه تریاک، 31 کیلوګرامه هیروین، 155 کیلوګرامه چرس له ولسو قاچاقکونکو سره یو ځای نیولې دي. د 1999 کال په لومړۍ کې وروسته له هغه چې د تاجکستان یو سرحدي قومندان د افغانستان پولې ته نږدې له قاچاقکونکو سره په وسلوانه نښته کې وژل شو، د امریکا متحده ایالاتونو د تاجکستان پولیسو د روزنې تر څنګ د دې هیواد د هغو سرحدي پوستو په غښتلي کولو کې هم مرسته کوي چې له نشه یي موادو سره مبارزه کوي. د بدخشان ولایتي شورا غړي وایي چې د نشه یي موادو قاچاقکونکي د دولت له وسلوالو مخالفینو سره ګډ فعالیت کوي چې په دې ولایت کې امنیت ته ستر ګواښ دی. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس بشیر سمیم له سرحدي سیمو څخه د وسلوالو مخالفینو د پاکولو غوښتنه کوي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې وسلوالو مخالفینو د نشه یي موادو قاچاق کوونکو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
مرز مشترک میان بدخشان افغانستان و طرف تاجکستان
د افغانستان د بدخشان ولایت او تاجکستان ترمنځ پوله ډیره پیچلې او تګ راتګ باندې سخت دی چې امنیتي ارګانونه په ځانګړي ډول سرحدي پولیس ورته رسیدګي نسي کولای، ځکه نو دا سیمې قاچاق او غیر قانوني فعالیتونو ته مناسب دي. په دې سیمو کې بهرني ترهګر او طالبان هم لا یو بل سره ګډ فعالیتونه کوي،
همکاري با یک دیگر شان دستای مسائل میزنن.
بدخشان د افغانستان یو له هغو 22 ولایتونو څخه دی چې د احصای او معلوماتو ادارې د سروې پر اساس په 1999 کال کې په 6394 هکټار ځمکو کې کوکنار کرل شوي، چې افغان دولت یوازې 409 هکټار ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړي دي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي بدخشان ولایت ته ستر ګواښ دی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لېږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993340040. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس له نشه یي موادو څخه د وقایې په اړه راپور لرو. طبي ډاکټران وایي چې د نشې د مخنیوي لپاره وقایه یو اساسي اصل دی، خو په افغانستان کې دې برخې ته دومره پام نه دی سوی. طبي ډاکټران وقایه د درملنې په پرتله ارزانه، مؤثره او ګټوره لاره بولي. دوی زیاتوي چې د وقایې جامع او عملي پروګرام کولای شي په نشه یي موادو باندې د روغو خلکو د اخته کېدو مخه ونیسي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
فرشته یوا له هغو معتادو میرمنو څخه ده چې څو ځله نشه پریښي خو بیرته په نشو اخته شوې ده. دا وایي چې مور او پلار یې معتادین وو، دا هم ځکه په نشو اخته شوه چې د ځان ساتنې او نشو په اړه یې پوهاوی نه درلود.
مواد مخدر
نشه می کوله. وروسته می ښوونکي مور او پلار ته شکایت وکړ چې فرشتې ته په ټولګي کې خوب ورځي او له پوزې څخه یې هم وینه بهیږي. له دې لارې مې مور پوه شوه چې زه معتاده شوې یم. زه مې کورنۍ څو ځله د نشې پرېښودلو لپاره بسترې کړم، خو نشه مې خوشې نه کړه، ځکه چې مور او پلار مې خپله نشه کوي. زه چې کله کور ته ځم ګورم چې مور او پلار مې خپله نشه کوي. په دې صورت کې زه نشه نشم پرېښودلی. رضا یو بل ځوان دی چې د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ناخبرۍ له امله معتاد شوی او خپله ټوله شتمني په دې لاره کې بایللې ده. دای بای چې د چارسو، هیروینو او تریاکو د زیانونو په اړه معلومات درلودل، خو نشه یي ګولې نه پیژندلې، ځکه ملګرو په ډېری اسانۍ سره د نشو په دام کې بند کړ.
ملګری مې د تریماډول په نوم ګولې راکړه، خدای راته ونه ویل چې دا ګولې نشه لري. کله چې مې هغه ګولې وخوړه خوند یې راکړ. د خرڅلاو د ځای پوښتنه مې وکړه، دی هم پته راکړه. وروسته خپل هلته تلم او ګولې به مې رانیولې. په لومړیو کې مې دا ګولې له خپلو ملګرو څخه رانیولې، خو درې اونۍ وروسته چې مې کله استعمال ډیر شو مجبوره شوم چې خپله تریماډول ګولې رانیسم.
طبي ډاکټران په نشه یي ګولیو او نورو کیمیاوي نشه یي موادو باندې د اخته کېدو یو لامل د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو نه خبري بولي. ډاکټر فرید بازګر وایي چې له بقایي پرته د درملنې پروګرامونه ډیره لږه ګټه لري او ډیری ځوانان د ناخبرۍ یا ساتیرۍ له امله نشو ته مخه کوي.
د احتیاط درملنه په درې برخو ویشلی شو. یو یې وقایه ده یا مخنیوی، په بستر یا کور کې د معتاد درملنه، او د درملنې وروسته د تداوي شوي معتاد فالو اپ یا تعقیب ده. له بده مرغه په افغانستان کې په درملنه ډیر تمرکز شوی په بستر کې په کور کې، خو وقایه چې د درملنې مهم اصل تشکیلوي هغې باندې دومره توجه نه ده شوی. وقایه هم اسانه ده، ارزانه ده او هم مؤثره.
د ملګرو ملتونو له نشه موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره د وقایوي پروګرامونو پر ارزښت ټینګار کوي او په خپلو راپورونو کې د نشه موادو د مخنیوي په برخه کې وقایه یو مهم اصل ګڼلی دی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې وقایوي پروګرامونه د احتیاط او دغه ډول د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور دي چې تازه په نشو اخته شوي وي، خو دې اړتیا ته دومره پام نه دی شوی.
له 2003 او 2004 کلونو را په دې خوا چې کله افغان دولت وقایوي پروګرامونه پیل کړي، اما په هوای او د نشه یي موادو د زیانونو په اړه هم خلکو ته معلومات ورکړي دي، خو بیا هم داسې یو وقایوي پروګرام چې پر شواهدو او علمي بنسټونو ولاړ وي تر دې دمه نه دی عملي شوی.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د عرضې د کچې لوړوالی او له نشه یي موادو سره د مبارزې د سکتورونو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی هغه اساسي ستونزې دي چې وقایوي او د احتیاط د مخنیوي پروګرامونه یې ټکنی کړي دي.
ترنو اوریدونکو، وام اوریدل چې طبي ډاکټران وقایه تر علاج غوره او مؤثره لار بولي.
آیا پوهیدلاست چې متاد خزی متاد ماشومان زیږوي؟ په دې اړه به د ډاکټر بنفشه لنګری خبرې واورو.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د مواد نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم متاد به وي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیان چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیمن استفاده ورنه کوي، ځکه دا ماشوم هم متاد راځي د دنیا.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې په سرپټو ځایونو کې نشي کول د نورو ځانونو ترڅنګ د روغو کسانو د احتیاط لامل ګرځي. دا چې خلک ولې په سرپټو ځایونو کې نشي کوي او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر فرید بزګر سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په سرپټو ځایونو کې د نشه یي موادو استعمال کوم زیانونه لري.
په عموم کې ټول هغه سرپټي ځایونه چې مخدره توکي پکې استفاده کیږي، هغه پر مخدره چې د سګریټو په شمول باندې هغه نورو ته ضرر رسولی شي، ځکه زه تړلی او یوی څکون کوي یوی استعمالون کوي، خو هغه ځای کې چې ټول نور کسان یې هغه په مثلا کورونه دي، دفترونه دي، بسونه دي، ټکسیان دي، خاري ټکسیان او داسې نور ځایونه چې ډېر کسان پکې وي او یو کسان که مخدرات استفاده کوي غیر مستقیم نور ته ضرر رسیږي.
دغه ځایونه چې اوس تاسو یاده که دغه د مواد مخدر نه خوندي نه ده پتل شوی، اوس مونږ ګورو تاسو یاده نه وکړل، حتی مونږ ګورو چې په ځینې رستورانتونه په واده او هوټلونو کې دلته هم کسان سګریټ څکي او نور مواد مخدر، دا نو څومره ضرر رسوي نورو ته؟
بدبختانه چې دا یو رواج په شکل باندې یو دود شوی دی، د کې دواړه دی هم ټولنه شامل ده، ځکه چې اګایي ورته نه ده شوی، بل خلک چې استفاده کوي دغه بې مسؤلیتي ده، ټولنیز نزاکتونه چې دی هغه په نظر کې نه نیسي او هغه ځکه چې باید دین استفاده ونه کړي استفاده کوي، چې دا باید عام پوهاوی ډېر زیات شي، خلکو پوهول شي، خپل معتاد یا هغه څوک چې مخدره توکي استفاده کوي هغوی باید پوه شي. د دوی لپاره باید دولت د خوانه قانوني چې په عام ځایونو کې باید د مخدراتو نه استفاده ونه کړي او جرمی په دوی باندې دغه شي تعین شي، دوی لپاره چې که چېرته په عامه ځایونو کې هوټلونو کې رستورانتونو کې بسونو کې یا نور ځایونو کې مخدرات استفاده کوي هغه به جرمه شي او کله کله ته بندي شي.
ډاکټر صاحب، که چېرته احیانا یو څوک په یو سربسته ځای کې مخدره توکي استعمالوي، د دې دود خو نور هم کسان ته یاده که چې متاثره یي؟
څومره چې زه تړلی یي، څومره چې د شمېر د خلکو ډېر وي هلته، څومره چې دوام یې ډېر وي، مثلا په کورنۍ کې یو پلار څکي هغه همیشه هم هلته څکي، ماشومان یې متضرر کېږي، ماشومان ته رسیږي، ښځه نور خپل خپلوان کې ما کور کې اوسیږي هغوی متضرر کېږي رسیږي ورته، حتی حامله ښځې هغوی چې ماشوم یې په نس کې یې هغوی هم په غیر مستقیم ډول د دینه متضرر کېدلی شي. د دوام چې دا څومره وخت اخلي
چې دوی متاج هغه تر اوسه پورې دقیق نه دی معلوم، ځکه نه معلومیږي چې دا پلار یا بل څه کوونکی څه وخت دپاره څه موده په کور کې یا په بل ځای کې دا استعمالوي، او د دوی سره د دې نور خلکو شتون څومره وخت اخلي. خو د وخت په تېرېدو سره د دمګړې کس یا غیر مستقیم د معلومونکي هغوی په خطر شته دی چې په متاج شي او مجبوره شي چې احتیاط ته مخه کړي.
ډاکټر صاحب، کوم نشي مواد چې په سروسه ځایونه کې هغه استعمال شي د هغه ضرر ډېر دی؟
ټول نشي توکي خپل ضرورونه لري. ټول نشي توکي هغه چاري بي چرسي، هیروینی، آتا سیگرت، نسوار، خپل محل کې نور خلک چې دي په غیر مستقیم ډول متضرر کولی شي او صحت خطر سره مخامخ کولی شي.
بیا کوم عمر لرونکي باندې ډېر اغیزه لري دغه ډول استعمال د مواد مخدر؟
نو عمر فکر کوم ډېر تاثیر به ونه کړي. هر څومره چې هر څوک چې وي په هغه باندې تاثیر کوي، خو زیات متاثر کوونکي ښځې، خصوصا حامله ښځې او ماشومان دي، ځکه د دوی سره زیات د پلارو کې استعمالوونکي هغوی سره دوی زیات په تماس کې، دوی سره نږدې یي، نو ډېر خطر سره مخامخ همدغه ماشومان کېدلی شي یا نوي ځوانان.
ډاکټر صاحب، یو ډول تشویق نور ته هم نه کېږي؟
معمولا پلار، مور یا والدین د ماشومان لپاره الگو یا یو قهرمان ځای لري. نو کله چې پلار یا مور استعمالوي، نو هغه ماشوم باندې ډېر زیات مستقیم تاثیر کوي. دغه کورنۍ چې فامیلی دغه استفاده کوي، هغه ماشومان په هنده کې په دې امکان شته دی چې د پلار او مور نه په پیروي باندې محتاج شي، په احتیاط باندې اخته شي. د دې په څنګ کې نورې ټولنیزې دغه دي، احتیاط نه شي، خو هغې نور اغېزې دي چې ماشوم صحیح تربیت نه کېږي او نور ټولنیزو غیر قانوني مسایلو ته داخل کېدلش.
ډاکټر صاحب، کوم لارې چارې شته چې هغه کسان چې کور کې استعمالوي د دې ضرر نور ته ونه رسیږي؟
د دوی د پر عامه پوهاوی ډیر مهم دی چې باید خلک ټولنه عامه پوهاوی ولري چې کوم ځای کې باید استعمال شي، کوم ځای کې استعمال نشي. خپل معتاد باید دا مسؤلیت احساس کړي. د دولت د خانه باید جرمی ولګيږي په عامه ځایونو کې د مخدراتو یا د سګرټو نصوار په استعمال باندې باید قانون ورته وضع شي او پرې نه ښودل شي چې هر ځای کې مخدرات استفاده شي. پوستر، سټیکر په عامه ځایونو کې کوم ځای کې مخدرات نه استفاده کې باید نښې موجودې چې دلته مخدرات نه استفاده نشي کولی. په بسونو کې یا نور ځایونو کې باید دا نور خلک دوی متوجه کړي، څوک چې استفاده ترې کوي هغه خو معتاد دی یا خپل شوق لري چې دغه پوره کړي، خو نور خلک چې متضرر کېږي هغوی باید استعمالوونکي متوجه کړي چې دا ښه کار نه دی او دلته مه استعمالوه.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې په 2019 منځنۍ څپو خپريږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت 50 کلن عبدالجلیل تر نشه مخکې تجارت کاوه، خو کله چې په نشو باندې اخته سو ټول شتمنۍ له لاسه ورکړه. اوس لکوره بهر ترشنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. عبدالجلیل وایي چې د نشې تر ژوند مرګ ورته ډیر غوره دی. دا چې دی ولې په مرګ راضي سوی، په دې اړه یې راته کیسه کړې ده.
زه دوه ستړی یم چې په خدای چې په مرګ خوشحاله یم. په حقیقت نو په دا خوشحاله چې خلک په دې سترګه راته ګوري چې بیخي د یو حیوان په سترګه سړی ته ګوري. مونږ خاص دغه عمل په سبب وایي دا لیونی دی، لرې نکېدېږي. ولاکې مې بل شی کوه، بیا تجارت چې م کوه. اوس دا موږ ټول خلک مو پېژندلي په ګډ کلي کې، په ګډ ولایت ولسوالۍ کې. نو داسې نه بالا چې څه کوئ له دې کاره سه چې حکومت یو شبخانه جوړه کړي او دغه خاص والا د دې باید کورونا وسوځول چې ګسری ونهلېږي اواز سي. څلور کسه دي یا پنځه کسه په ګرد ولایت کې دي، دا دې بیانۍ ګسري چې دا خلک یې رانه وي. دا خلک خو نه شي پسي تلای. سږ کال سل کسه پخته دي، پر کال څلور سوه دي، بل کال زر دي، بل کال دوه زره دي. دا رقم کار دی.
له نشې موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دی راغلی.
د نشې توکو د استراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی. د
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري چې خامخا قاچاقبر دی د تاسو کارخانه موجود وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدلای شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شید چې قومندان بشیر د کوکنارو د کښت پر ضد کمپاین پیل کړي او په یو کلی کې کوکنار اړوي. دی وایي چې د کوکنارو یو بوټی به هم پرې نه ږدي، خو د دې کمپاین تر شا بله کیسه پټه ده. دا چې دا پټه کیسه څه ده او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار لیکلې ده.
کومندان صاحب، تاسو راته وایئ چې نن مو د تاریاکو څو جره بزمه کړولې ده.
تاسو او نور خبریالان خو خبر یاست چې موږ د کوکنارو پر ضد کمپاین شروع کړی او دا دی نن د دې کلي کوکنار ماتو. یوازې نن مو 50 جره بزمه کله کوکنارو څخه پاکه کړې ده.
څو ورځې کېږي چې دا کمپاین مو شروع کړی دی؟
دوی هفتې کېږي چې کوکنار اړو.
نور مو چیرته کوکنار اړولې دي؟
په لس نورو کلیو کې مو هم کوکنار مات کړي دي.
دا کوم کلی دی؟ نمونه راته ویلای شي؟
زمانو د ټولو کلیو نمونه کله په یاد کې پاتې کیږي؟ زر کارونه لرم، یوازې خو مې دا کار نه دی. تاسو خبر اعلان خو هم داسې پوښتنې کوي چې د سړي څخه لار اوره کوي.
خبره پوښتنه، تاسو چې له دې کلی پرته نورو کلیو کې هم کوکنار اړولې، نو ولې مو خبر اعلان نه دی خبر کړي؟
څه پروا لري، دا د نن خو خبر شوی.
دا چې خبر اعلان خبر نه و، خلک به څنګه خبر شي چې تاسو کوکنار مات کړل؟
ته خبریال که څارنوال؟
زه خبریال یم.
نو چې خبریال یې، ولې داسې بې ځایه پوښتنې کوي؟ زه درته وایم چې مو کوکنار مات کړل. دا مهمه نه ده چې خبریالان او خلک خبر شول که نه.
نو خلک به څنګه باور وکړي چې تاسو رښتیا هم کوکنار مات کړي دي؟
زما یې د بلا چې باور نه کوي. دا د نن خو یې ته وینې چې کوکنار مو مات کړل، بس دا نور یې همداسې وبوله.
نور په کومو کلیو کې د کوکنار اړولو پلان لرئ؟
د ټول افغانستان کوکنار اړوو.
نو تاسو خو د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یاست، د ټول افغانستان کوکنار به څنګه واړوئ؟
یاره، یو خو تاسو خبریالان بیخي د خلکو په سترګو ورننوځئ. دا څه کوي چې زه د یوې ولسوالۍ امنیه قمندان یم او که د ټول افغانستان؟ خو مقصد زه د کوکنار یو بوټی هم ولاړ نه پرېږدم. دا د تام سترګې لرې او وینې چې موږ لګیا یو او درګرده کوکنار ماتو.
کور مو ودان قمندان صاحب، چې زموږ سره مرکه وکړه.
ستا هم کور ودان.
ځوانه، او ځوانه.
بله کاکا، څه وایې؟
زما سره مرکه نه کوې؟
ولې نه در سره کوم، بس دا دی زه هم درغلم.
شیر جانه.
بله قمندان صاحب.
ته د تلویزیون آواز لږ جکه، هغه زموږ د کوکنارو اړولو راپور دی.
سمه ده قمندان صاحب.
درنو دوستانو، دا د کوکنار یو پټای دی چې پولیس یې اړوي، خو د دې کار تر شا بله خبره پټه ده. راشه چې د ګل محمد په نوم د یو بزګر خبرې واورو. ګل محمد کاکا، ستړی مشې.
خیر یوسې، ته هم ستړی مشې.
قومندان صاحب خو ویل چې دوی 50 جره بزمکه د کوکنارو څخه پاکه کړه او نور زمکه به هم پاکې کړي. تاسو په دې باره کې څه وایاست؟
د قومندان صاحب خپل کار دی چې هر څه وایي، خو زه بزګر یم، په هر څه خبر یم او نور خلک هم پوهیږي.
تاسو او خلک په څه شي باندې پوهیږئ؟
ټول خلک پوهیږي چې زمونږ په ولایت کې یو هفته مخکې لاله کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي. ځینو خلکو خو خپل تاریاک خرڅ کړي هم دي.
زه خو نه پوهیږم چې د کوکنارو څخه تاریاک ټول شوي دي که نه.
ها، دا دی ورته وګوره. ښه، ورته وګوره. ته دا د کوکنارو غوزی یا کوکلۍ ته وګوره. دا لیکې چې ورباندې جوړې شوي دي، دا د نیخ لیکې دي. ته ښه ورته وګوره، کومه داسې غوزه وینې چې تاریاک دی ولري؟ ځینې غوزې خو بیخي وچې شوي دي.
څو ورځې به کېږي چې د دې کوکنارو تاریاک ټول شوي دي؟
یاره، خدای دې مې غاړه نه بندوي، لس دولس ورځې به یې کېږي.
نو ستا څه خیال دی چې حکومت ولې کوکنار دومره ناوخته اړوي؟
متل دی وایي، مهی چې نه نیسې تر لکۍ یې ونیسه. زمنګ دی ولسوالی پولیس اصلا نه غواړي چې کوکنار مات کی، هسه خلک غولي.
نو پولیس خو وای چې کوکنار اړو په پلانې ځای کې مدومره کوکنار واړول، نور کوکنار ماړو نو خلک به ولي غولوي.
پولیس پیسې ګټي، چې پیسې ورنکې ولا کدی وبټه تاریخ در پری دی. د زمکه خاوند او پولیسو لاسونه سره پټ کړی دی. د زمکه خاوند پیسې ورکي او پولیس دغه سي ډرامه جوړي چې تا په خپل سترګو ولیدله. بزګر خپل تاریخ هم ټول کړل او هم خرڅ کړل. وروسته پولیس راغلل او تاریخ واړول.
دا نو عجیبه خبره ده.
ته خو خبریالې پارس پوهې، ولې مې خوله خلاصه، هسې به دې په پولیسو ډبولی یو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو